درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یکشنبه ده، د 1498 د سنبلې لسم او د 2019 میلادي کال د سپتمبر لومړۍ. زه اسمت ساروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالبانو د نهم پړاو د خبرو د بشپړېدو، د کندوز د وضعیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه معلومات په دې خبرونه کې اورئ. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي له طالبانو سره یې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. د کندوز ښار په مرکزي چوک کې چاودنې پرون لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکه چند د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د یوې داسې موافقې په درشل کې دي چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاده هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په یو ټویټ کې کښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې پر کندوز حمله د وسلوالو طالبانو د مشرانو له دریس سره چې په دوحه کې د سولې خبرو ته ناستې تضاد لري. محمد اشرف غني اون ویلی چې افغانان سوله غواړي، خو داسې سوله چې په عزت ژوند وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار پر چوک په چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان پرون پر ټویټر لیکلي چې د کندوز امنیه قومندان منظور ستانکزای هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قومندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبري آژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې 10 تنه وژل شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې په کندوز ښار د انتحاري حملې هدف د کندوز د امنیت قومندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د ټلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکوي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تیښتې راپورونه ورته رسېدلي، خو دوی تر اوسه دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و، خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته خپور شي. هغه د کندوز ښار د سقوط خبر رد کړ. د غزنی چارواکو تایید کړ چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې مړ شوی دی. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وژل شوی دی. عارف نوري وویل چې قاضي مدثر څو ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په ګاومې شک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته واستول شو. د غزنی د والی د ویان په وینا هغه د شنبه په شپه د پېښور ښار په نشتر آباد روغتون کې مړ شوی دی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وشل شوی. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنجشنبه په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پنټاګون پنجشنبه وویل چې د سټین آرت د ځانګړي ځواک د لومړۍ ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قمندانۍ ویندوی ویلي چې آرت 1.5 کلن و او درېیم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی به نن یک شنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کالیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1909 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولند ونیو. زیلینسکی په دوه ورځني سفر پولند ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولند له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریز روسیې ته هم واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزي برخه کې پرون شنبه د ډیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمېر مظاهرهچانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګازې هم وکاراوه. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرون په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حمله یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لېږلې. په اورزغان کې د ماشومانو د ګوزن پیښې په زیاتېدو دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي
زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د راتلونکو ماشومان لپاره یو ګټه ده.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو او بلوڅو ورځ ولمانځل شوه. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري 2 بجې او 8 دقیقې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د امریکا او طالبانو نه هم پړاو خبري بلاخره بشپړې شوې. توقع کېده چې دا خبري به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی د نن ورځې پورې بشپړې شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه ناوخته یعنی له اوسه تقریبا 3 ساعته مخکې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د یوې داسې موافقې په درشل کې دي چې تاوتریخوالی کم کړي او افغانانو ته داسې لاره پرانیزي چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته په بین الافغاني خبرو کې البته سره کښینی. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره کابل ته ځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر دې ټویټر او خبرو مخکې پرون په یو بل ټویټ کې لیکلي دي چې د افغانستان د کندوز د وضعیت په اړه د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي او هغوی ته ویلي دي چې دا ډول حمله باید نورې پای ته ورسیږي. د امریکا د حکومت خاص استازي په افغانستان کې د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په قطر کې خبرې پای ته رسولې دي او د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټوچر ولیکل ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته وریاده کړه. ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یوه بل ټویټ کې لیکلي جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد به نن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته به په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتګ په اړه له د افغانستان حکومت څه ندي ویلي. خلیلزاد لیکلي چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اوربند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنۍ عملي لارې خپل کړی چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړې چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت او ټول امریکایي قواوو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوز د دفاع لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبریالان ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړ چې د کندوز ښار سقوط کړی وو.
هماهنګي بین نه تنها قوتهای امنیتی افغان بلکه دوستای آرس ما که وجود خود جنرال سکاټ میلر شاید گواهی است.
د اسدالله خالد دا ویډیوی بیان د دفاع وزارت مرستیال ویان پر ټوچر خپور کړی دی. وسوالو طالبانو د شنبې د سهار په دوو بجو د کندوز پر ښار له څو اړخونو وسواله حمله وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په حمله کې د تلفاتو وروستي دقیق ارقام لا نه دي څرګند. وسوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز ښار نیولی و خو د ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له ښاره وایستل سو. وسوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ یې د ښار پر مرکزي چوک چړولی و.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز ښار په حملې سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکم کړي خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلي غني د ولسمشر مانی لخوا په خبره شوي اعلامیه کې ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو دغه عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا په کندوز ښار کې د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل او د امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت له چارواکو سره خبرې وکړې. د دې موضوع نور جزئیات د وصل وصال په راپور کې واورې.
پر کندوز ښار د طالبانو له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر عمدراز، د کورنیو چارو وزیر عمدراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. دغه وزارت ویان روح الله احمد زی د شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ځواب کې کړې ده. خغلی احمد زی وایي طالبان په دې حمله سره غواړي له بدخشان د افغان ځواکونو پام نور سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دواړو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی و چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د جمعې د شپې په نیمایي کې پر کندوز ښار په حملې لاس پورې کړ. ورسپانی د جمهوری ریاست د ویان صدیق صدیقی په حواله لیکلی د طالبانو دا حمله شی چې دغه ډله هغه فرصت نه مني چې د امریکا او افغانستان حکومتونو د سولې پر موافقه د سلاکیدو لپاره برابر کړی دی. صدیقی په کابل کې د شنبې په ورځ یو کانفرنس ته وویل پر کندوز حمله په بشپړ ډول له هغه څه سره په ټکر کې دی چې طالبان یې په اړه په دوحه کې خبرې کوي. طالبانو تر دې مخکې هم پر کندوز ښار پراخې حملې کړې او دغه ښار یې د لنډې شیبې لپاره نیولی و. کندوز ښار اول وار په 2015 میلادي کال کې یعنی څلور کاله مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و. د طالبانو تازه حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه د مذاکرو دواړو لوریو ویلي چې پر یوه موافقه سلاکیدو ته نږدې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې لولو طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي او امریکایي هیات غواړي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دیره دي چې ډیری یې امریکایان دي. دغه ځواکونه تر ډیره افغان پوځیانو ته سلا مشوره ورکوي او همکاري ورسره کوي. امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د افغانستان په اړه پر هغې وروستۍ غونډې لیکنه خپره کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ورته نو بلل سوی. ورځپاڼه وایي دغه غونډه د اګست میاشتې پر 14 سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ د دفاع سرپرست وزیر مارک ایسپر، د ګډو ځواکونو لوی دورستیز جنرال جوزف ډانفورد، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشره جینا هیسپل او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پکې حاضر وو. سټارز اند سټرایپس لیکي د ګډونوالو په لیست کې د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن نوم شامل نه و. ورځپاڼې ته امریکایي چارواکو ویلي په دې غونډې کې د جان بولټن نه ګډون د اشتباه له مخې نه وه، بلکې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر احتمالي موافقې د امریکا په حکومت کې د داخلي اختلافاتو ښودنه کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په قول وایي چې د افغانستان د سوله ییز یا ډیپلوماتیک حل له هلو ځلو سره د بولټن مخالفت ولسمشر ټرمپ غوسه کړی او د دې سبب سوی چې د سولې د موافقې په اړه حساسو خبرو ته بولټن ونه بلل سي.
د سمبولې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمانځل شوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. په کابل کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ پرون په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د کابل او اسلام آباد منز اړیکې یو وار بیا خراب شوې دي. خاطر پردیس په دې موضوع راپور لري.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثره قربانیان پښتنو بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو بلوڅان سره یو دي، هیڅ څوک نشي جلا کولای.
او موږ همیشه دا غا کړی دي چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د گاونډوي سره او هم اندارنګ نړیوالو سره د پوسول کې ځوان کړی دا او موږ د کسانګ سره ځان ته سوله غواړو، گاونډوي ته سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستان او پښتونخوا ته د ژوند حکم سپنو ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره شته ورسو، راځي نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو، د خپل ځانونه را خلاص کړي، د خپل تیاره وګورئ دنیا کم ځای ته ورسېده موږ تاسو په ساحه ته.
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساس او ناسم اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري. د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لوري دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستانی لوري باندې چې هغوی هم یو احساس دې کړی و چې کیدی سی چې زمونږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي ترڅو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینی همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د ورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسینه بې برخې شوي دي. په ورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایته د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,40,000 ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د یوای په یاد موده او دغه سیمو کې تر دا مهاله پورې نه د پولیو مثبت پیښ ثبت شوی او دغه راز پر روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوک پیښې هم ثبت شوی چې وروسته تر څېړنې 15 مثبت ختلی دي. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنه کړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه نایلاج ناروغي اخته شي.
خو د خلکو هر ماشومان حق دی او دا د ماشوم په دغه کې اصلي
لادی سره د ارزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. ځایي اوسیدونکي ځکه ویره لري چې روغتیایي مسؤلین وایي که د پولیو یوه پیښه په ټول افغانستان کې ثبت شي نو لا هم د خطر زنګ دی. د ارزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه نیولې د دې د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زمانم عبدالشکور دی د مرکز وسیدونکو یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین شي نسته وروره. دا مسلمانان ډیر په تکلیف کې یو ځای جنگونه او دا نیستی غزاری دی بل ځای.
انا بیا جس فلا رحمی دی د ترینکوټ وسیدونکو یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو ویدونه زیاته ویره لرو چې ویلر مریض ور پیښ زمر په ځکه دا دغه اندیشنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ته پیښ نه موږ به تاسو ډاکټر رسوونه غټه ویره لرو ان چې ار مریض ور پیښ موږ په ځکه ویره دا چې خدای نه خزه چې دا پولیو نه دا خو به واکسینه ما څو بل در بل نه لري.
ما نوم خدای رحمان دی د چوری وسیدونکو. زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې من نه د ځکه دا زمر د لاتونکو ماشومان د پاره یو ګټه دی او دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دي د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اوس 14 ته لوړ شوی دی چې 15 یې په ارزګان، 15 یې په هلمند، 2 پیښې په کندهار او یوه پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې.
ازادي خبری مجله اوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د پولند له ولسمننه کړی چې د هغه په وینا د روسیې له تشدد په ډک وخت کې همکاري ورسره کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه د پولند له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. د موضوع تفصیل فرشته جلال سیوراندی کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په دوه ورځني سفر پولند ته تللی دی. زیلنسکی به د اوکراین د نوي حکومت پر سیمه ایزو پالیسیو، د اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو او د خپل هیواد په ختیځ کې روان وسلوال کړکیچ په اړه د پولندي چارواکو سره خبرې کوي. هغه پرون په وارسا کې د پولند له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل:
سیودنی یا شچیروم پودیاکوف پولشی تا اوسیومو پولسکومو نارودوی زا پیتریمکو اوکراینی و سکلادنی چاس.
ما صادقانه د پولند د ټولو غلسه مننه کړی چې د روسیې له تشدد په ډک وخت کې زموږ ملاتړ کړی دی. مننه کوم چې د نړیوال قانون د خوندي ساتلو ملاتړ مو کړی دی. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د هغه راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې جلایی غواړي او د حکومتي قواوو پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې تر اوسه 10,000 کسان وژل شوي دي. د پولند ولسمشر اندری دودا وویل چې دوی د روسیې په وړاندې واضح دریځ لري.
Наша постава в тем контексте вобец Росії також є єднозначна, абсолютно цього не акцептуємо,
вважаємо. Для Росії поранді зможе дарі звазі, де мож па хіч вача да Кримія дал хак, масала ну шо мане лай. Смож па фікр да бандізуну сіасат бай дава мукрі, зака да тр толу соле ізе лар да че Росія да наривал канун амалі каволу да вахцеві. زلنسکی به نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولینډ اشغال کړ.
د همدردی خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې له طالبانو سره د قطر نه هم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي چې له افغان مشرانو سره د سولې د موافقې په اړه سلامشورې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار پر چوک په پرونی چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزنی چارواکو تایید کړ چې په قرهباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پېښور کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنځشنبه په ورځ ووژل شو معرفي کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یکشنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
د ژوند رنګونه.
نوم احسان الله احسان ده، د غزنی ولایت.
احسان جان څه کار کوي؟
کار خو نو بس ګرځم په دې ښار کې.
نو بیا خو ډېر ستړی سوی ولا سې ګرځې په ښار کې؟
ولې به ستړی کېږم؟
نو ستړی سې ګرځې خامخا ستړی کېږي.
نو ګرځم خو نه، خو کېنم هم یو یوارې، کېنم یو وارې ګرځم.
اول خو دې ویل سې ګرځم؟
دوامدار خو نه ګرځم، خو یارې ناست یم بیا ګرځم.
ښه. نو ډوډۍ موډۍ ګټې که داسې ډوډۍ هم نه خورې؟
ډوډۍ خو پیدا کېږي، ډوډۍ خو خلک را کوي، ډوډۍ خو اسانه نه.
که داسې ته یو کار کوې پر بیا څه کوې؟ بیا څه کار کوې؟
معلم یم.
په افغانستان کې بیا خاص کر په غزنی کې د مکاتبو خلک ډېر سر شټه کوي، معلمان نه راځي، کتابونه نهسته او کیسه داسې روانه. ستاسو په مکتب کې څه کیسې؟
مو په مکتب کې خیر و خیرات، کراره کراره ده.
نو چې کراره کراره ده مطلب درسونه هم نه ورته وایاست؟
درسونه ورته وایو خو نوره کراره کراره ده.
نوره څه ډول کراره کراره ده؟
خو لکه تا کوم ناخوالي بیان کړې هغه نهسته مو په مکتب کې.
او دا ډېره ښه خبره ده. چلکان ته مکتب ووایې، بیا سې لاغه را فارغ سي، په بازار کې ګرځې او را ګرځې، نور بیا څه کار کوې؟
بیا خو نو شعرونه جوړوم.
ښه شاعرم یې؟ شته یو شعر راته ووایه.
څنګه شعر درته ووایم؟ نو عاشق خو به نه یې، عاشقانه وال درته ووایم.
که زه نه یم اورېدونکي به ځین ځینو کې عاشقان یې، هغه بیا واوري پروا نه کوي. داسې په ترنم کې راته ووایه. ترنم ویلی شي؟
وو ترنم مې زده ده. بېګا مې ډېر وایې، بېګا مې ډېر ډېر یادې دي، در پسې ومې ژړل وخکې لستر ګونه مثلې، در پسې ومې ژړل وخکې لستر ګونه مثلې، در پسې ومې ژړل. دغه شعر نه وایم.
شنو عاشقم یې؟
خدا شاعری مله دغه خاطر شروع کړ دې عاشق یې مکانه.
په څه ډول مجالسو کې، په مشاعرو کې چیرې شعر نه وایم؟
خود دمر شکر د ډیر مینوال دی پڅړک باندې شعر نه وایم لکه وسمه تا د پڅړک باندې شعر وای
او شاعران عموما خلکو په سکر شعر ورته وای تم داس په سګر
زم داس په سګر زم دکاندار ته ورغلې او استاد ته ورغلې کور ته یو چا ته ورغلې پڅړک یو څوک پیدا کړی تر از یو شعر درته وایم اوس زم مثال درته وایم یو شاته دا پیغام رسوم د مو په غزنی کې دا رخصی ډیر دی هغه ما په خور رخصی په یو شعر لیکلای خلکو ته د غزنی انزور وخیم سي دغه په غزنی کې په څونه رخصی
د ژوند رنگونه مولا ازادي رادیو واوریدل زموږ خبرونه دوام لري.